دا مشال رادیو ده. وخت د سهار لس بجی سو. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل شپږمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د پاکستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي دي. افغانستان هم په پام کې لرو او د روانې خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي 19 پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم مهیروي. خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د دې مهال د خبرونو پر لور راګرځوم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان د پاناما اسنادو څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. او په ناګورنو قرباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون د اوربند اعلان وکړ. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول سوو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تېر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ شي.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما د لوړپړی پای عدالتی کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. سپریم کورٹ یو ریټایرډ جج به د دې کمیشن مشر وي. دا کمیشن به تر خپل پلټنو وروسته دا پریکړه کوي چې اصل حقیقت څه دی او تورونه څومره پر ځای دي. نواز شریف زیاته کړه چې د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې او تر جلا ودنۍ وروسته هغه خرڅ کړه او په پیسو د زامنو کاروبار پیل کړي. په پاناما اسناد کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسان نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال هم پکې شامل دي. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګریزه څانګه وایي دوی خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پله سره نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي. کله چې دوی تېره شپه پر کور چاپه ووهل نو هلته موجود وسلوالو پر دوی ډزې پیل کړې. د پولیس په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای ووژل سول او له درو څخه تر څلورو پورې په شپه کې وتښتېدل. پولیس زیاتوي چې د وسلوالو تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره و. پولیس وایي دغې ډلې په لاهور کې د امنیتي ادارو پر غړو او نامتو شخصیاتو د برید پلان درلود. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 120 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قامي ادارې تېره ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 188 کسان ژوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 104، قبایلي سیمو کې 18، بلوچستان کې 9، ګلګیت بلتستان کې 14، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 20 او په پنجاب کې 14 کسان مړ شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو او سیلابونو 1428 کورونو ته زیان اړولی دی. راپور د تېرې میاشتې له 9 در یو دیرشمې نیټې پورې تر سره سوي پیش راخستې دي. په پاکستان کې په تیر کال جولای میاشت کې هم د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسان مړ شوي وو. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده تر هغري شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوسم لاټړ ویان جنرال چارلی کلیفلند پرون په کابل خبرلان ته ویل چې اندېښنه لري که القاعده له پامه وغورځول سي او دوامدار فشار ورباندې رانه سي دا توان لري چې ډیر ژر بیا فعال سي او د خپل وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي. بلخوا نوموړي هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خاوره کنټرول لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی. هایسم تېره ورځ په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ. په دې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق تېره ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیې او یونان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ګڼي. دې زیاته کړه له نړیوالو رهبرانو یې غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان، شام او عراق له جګړې تښتي. د اروپا او ترکیې ترمنځ د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر 20 نیټې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیه ته استول کیږي. پر هم 200 تنه چې لږ تر لږه 240 افغانان و تر مسترد کېدو وروسته ترکیه ته اول لږ ډول سول. خبرونه لمشال رادیو سخاوري. د آذربایجان او ارمینیا هم لاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباغ کې د اوربند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي کفکاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودروي. په ښکاره د اوربند دغه اعلان د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو. په ناګورنو قرباغ کې د ارمینیا هم لاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو یوه ویان تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې د اوربند موافقه پر ځای وخت غرمه 12 بجې وسوه. د آذربایجان دفاع وزارت وروسته تایید کړی چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند د اعلان هر کلی وکړه او سرګند کړه چې له دواړو خواو سره خبرې کوي څو اوربند ټینګ وساتل سي. د دې وزارت ویاند مارک ټونر ویل دواړه هیوادونه باید ډیر ژر د خبرو میز ته کښینی. امریکا له دواړو خواو د اوربند د تایید هر کلی کوي، که څه هم دا کمزوري دي خو موږ خوشبینی لرو چې ټینګ بسي. موږ له دواړو خواو سره په خبرو لګیا یو چې هغوی په سختۍ د اوربند مراد ته وهڅوو. په ناګورنو کرباغ کې د 1990 لسیز را په دې خوا د تیرې شنبې په ورځ نښتې پیل سوې چې له ټانکونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو پکې کار واخیستل سو. د مینسک د منځګړو په نامه ډلې چې امریکا، فرانس او روسیه غړیتوب لري پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کړکیچ پوځي حل نه لري او د هر اړخیز جوړجاړي لپاره باید مذاکرات پیل سي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هېواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دي زیات سي. د پاناما اسناد تر راوتلو وروسته په دې اړه د اوباما لومړی څرګندونې وې. روانونی په پاناما کې له یوې قانوني ادارې د ملیونو برېښنا لیکونو، تجارتي شرکتونو او نور اسناد په اړه معلومات افشا شول. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. پاکستان د پاناما اسنادو څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماشام اولسته په خپل وینا کې وویل،
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
یوه سروې ښیي چې په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوال له یو شمیر کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
زنانو د مسلو خبره کوو یا د صحت خبره کوو، نانی شته د اوبو د سلو مسلې دي. ایون دا چې دوی ته لیټرین نو واشروم سهولیات هم نشته.
په فاټا کې اوس ولس په دې توانېدلی چې د خپلو حقونو لپاره ږغ پورته کړي او د چارواکو مخ ته غوښتنې کښېږدي. دا چې د دې ولسي بیدارۍ تر شا څه عوامل دي، د فاټا یو مشر سیاستوال وایي،
ټول نغټ کردار خو په دې کې د سیاسي ازادي ده چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده او څوک هم نشي کولی چې دا هغوی مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
د رواني خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي 19 پروګرام تاندې هیلې اوریدل هم هیروي چې دا ځل د پښتو ژبې د لیکوالي او شاعري زیتون بانو په اړه دي. پر روان خبرونه کې د سیمه پاړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوس. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالار هم اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سره ځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان د پاناما اسنادو څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د پر اولادونو لګول سوی تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د پر کورنۍ لګیدلی تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي. د جنوبي امریکا هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ څخه شاوخوا 10 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړ کړي دي. په دې اړه د راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د پر کورنۍ لګیدلی تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلی تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکړه کړی دی. سپریم کورٹ یو ریٹائرڈ جج به د دې کمیشن مشر وي. دا کمیشن به تر خپل پلټنو وروسته دا پریکړه کوي چې اصل حقیقت څه دی او تورن څومره پر ځای
دی.
نواز شریف زیاته کړه چې د درغلی او ناقانونه لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې وه او تر جلاوطنۍ وروسته یې هغه خرڅ کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړي. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبی امریکای هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ اسناد افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه شي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري او اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو د نوي قانون جوړېدو وروسته به اوس هغو کسانو ته سخت سزاګانې ورکول کیږي چې لرغونو ځایونو او ودانیو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه کیندل کوي او یا د دې ډول سیزنو کاچا کوي. د پښتونخوا د لرغونو آثارو څنګه په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې صوبایي اسمبلی ته لیږلې وه چې اوس منځوره شوې ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال خالد خان له پېښور راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو سیزونو او ځایونو په حق لا د صوبایي سملې نه منزور شوی قانون لاندې با اوس هغه خلکو ته لس کاله پورې کید او شل لکه روپې جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونی ځایونو کې کنستل او یا دغه لرغونی سیزونو سمګلینګ یا کاچاګ کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې اتلسم بدلون نرسته د لرغونی آثارو اداره صوبې ته حواله شوه، نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. د زیاته کړه چې د دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې وه خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په حق لا ډاکټر صمد وایي
چې موږ له سزا سخت کړې یو لس کاله قید میں پکے واچولو مجسٹریٹ پاور منگ سے کرال اور ردین علاوہ یو 20 لاکھ روپے جرمانہ سے کم دا سوک سرکولوجیکل سائٹ تے ڈیمیج ور کیا خرابے کی نو غت کم از کم 20 لاکھ جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمد زیاد تکڑا چیوڑان دے با یو سیز یا زے چے تاریخی ارزخ بے لرلو او 15 اویا کا لبزوڑ او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزول شو خو اوس د دې قانون لاندې دغه موده 3 کاله پورې زیاته کړې شو. هغه زیاته کړه چې د دې قانون لاندې څوک هم پل تاریخي ځای، کور یا ودانی لنګولې یا جوړولې نشي تر څو پورې چې د دوی محکمې نه اجازه نه وي اخیستې.
شک پکې موږ دغه اچولې چې شا ذاتی پراپرټي نو هغه ضروري نه چې ګورنمنت هغه پرچیز کې وایخلي، بلکہ دا پروویژن مونږه چولې چې ګورنمنت پاغه باندې پیسې لګولې شي او خپل حالت کې راولي او کنزرویشن یو کی خو هغه مالک چې کوم دغه غرزول نه شي او مالک پکې کسه کار کول غواړي یا سه ایډیشن یا سه کول غواړي نو هغه زمونږ تپوس باندې یا سه ورته انوسی ورته وي زمونږ مشورې باندې بکی.
ډاکټر عبدالصمد وویل په خیبر پښتونخوا کې ټول رجستر لرغونی ځایونه یا ودانې یو سل او 12 خو بیا د ده په وینا دغه شپېره 6000 پورې رسیږي کوم کې چې زیات تر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په 3 درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دار چې موږ دته 3 کټګریز ورکړي، یو پروټیکټډ مونومنټس میکرو، یو امپورټنټ مونومنټ کړو، یو رجسټرډ مونومنټ. مطلب موږ کټګریز جوړ کړی چې دا زیات امپورټنټ دا لګ امپورټنټ دا بیا امپورټنټ سایټ
دا یادونه دا چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثارو نوې قانون 13 منزور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملي کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه سوي یو سروې په کډوالو کې د کم عمر ودونو د ماشومانو جنو او هلکانو د جنسي زورونی او پر شذو د کورنۍ تشدد په اړه د زیاتوالي خبرداري ورکوي. سروې دا هم وایي چې له کډوالو څخه سکولونه او د صحت مرکزونه لري دي چې له کبله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوی یو سروې په کډوالو کې د وړوکي عمر ودونو ماشومانو جنکو او هلکانو سره جنسي زیاتی او په خصو کورونی تشدد په اړه د اضافي خبرداري ورکړې ده. دا سروې غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورت پروګرام احسار، کیمپ کوارډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنت او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوې ده. د دې سروې تر مخه چې د 20% د وړوکي عمر ودونو مخې ته راغلي دي چې یو غټه مسله ده. سروې زیاتوي چې لږ تر لږه 45% خلکو د ماشومانو جنکو او هلکانو خلاف د زور زیاتی کیسونه رپورټ کړي دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوي دي چې د جنسي امتیاز دي. سروې وایي چې د ښځو خلاف منفي رویه کې هم اضافه شوې ده. ښځې د خفګان ښکار شوي او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی. د دې سروې په لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل
جون خواتین د کور جون د سختې خو چې بیا داسې حالات شي نو نورم سختي چې لکه تا ته لږ ایس سهولیات نشته. زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نه نشته. نس دوه تا داسې د اوبو د سکلو مسلې دي هغه ورته نشته. اوبو ورته مهم دي. ایون دا چې لکه دی ته لکه لیټرین نو واشروم سهولیات هم نشته. خپل هغه خپلی مدد اپ باندې لګیا دي.
د غیر سرکاري ادارو د سروې په وینا چې یو کم 60% جنکه او 10% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه د سکولونو لریواله دي چې 6 کیلومتر نه تر 10 کیلومتر پورې لري دي. د سروې په وینا کې د صورت حال خانو شنو شمالي وزیرستان ماشومانو د سکړو عمل متاثر دي شي. مختار احمد خپل خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروې کې مرستندوی ادارو ته تجهیزونه هم وړاندې کړي شوي دي.
دا ریکمنډیشنز مختلف هومینیټیرین اکسس ته لګا نو ماشومانو لپاره د زنانو لپاره د سړو لپاره او سپیشلی هغه خلک چې لکه کم لکه موږ ورته پی ډبلیو ایس ان د غوږی لپاره هیڅ سہولیات نشته. نو ورته سرویس نشته چې هغه ته ریسپانس ورکړي.
د صحت سہولیاتو په لړ کې سروې وایي چې 70 کډوال د صحت سہولیات نه لري او د ټولو نسي د صحت مرکز سره 10 کیلومتر لري دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته رسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. په دې ورستیو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه ګړندې کړې ده، خو که یوازې یواله سیزه شاته ولاړ سو نو په فاټا کې د ولس له لوري دغسې یو ژغ راپورته کول په پرتلیزه توګه ګران کارو. دا بدلون څنګه اول راغلی دی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو چې د فاټا ولس د شعارونه پیلېږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو ډوډپړو چارواکو په موجودګی کې دغه سی شعارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه وکړي. خو د دوشنبه پر ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړی فاټا ریفارمز کمیټي په موجودګی کې د خپل غشتونو په کې دغه سی یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وای په 2002 کال کې په قبایلی سیمو کې د ترګری ضد شروع شوې جګړه کې کایبه خواته وژنې، چاودنې، بیکوري او کورونه ورانسو، خو بل لور ته دغو ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
نن خلک په ظاهره د گورنر په مخ کې، د صدر په مخ کې، د پولیټیکل په مخ کې چکلابا آلتا د مخالف د چا د خلینا یو مخالف لفظ نه واتلو. نن سیاسي په دې ځای تر رسیدلې ده چې قبایلی ځوانان په هر فورم باندې په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي، مطبوعاتي کانفرنس کوي، په بازارونو کې مظاهره کوي، لارجون پهل کوي او د خپل د دې حق پر आवाज اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکړو شي او د ملک څخه کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کوي هغه د موږ سره وشي.
نایوازي خلک او سیاستوالان بلکې د قبایلی سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم را فعال سو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا ولسته د قانوني او بشري حقوقو ورکو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجاز مومند وایي د قبایلی سیمو خلک راوښ سوي او اوس آن د اف سی آر د ختمون غورزنګ پیل سوی دی.
دغه مطلب او ال تک د جرنالیست مونږ د صحافیانو خبرو وکړو یا نور خبرو وکړو سیاسي اکټیویټیز خبرو وکړو نو د دې سره سره هغه هم ډیر ښه خوشاله کړی روان دی. لکه د ګو اف سی آر ګو مومنت چې کم دی دا د مخ په نسبت باندې اوس ډیر زیات پیښ شوی دی. د 2002-2003 نه پسو سیاسي حوالے سره شعور حوالے سره اویرنس حوالے سره فاټا ډیر زیات ترقی وکړه. په هغه کې دا قسمه سوچ او فکر چې کم دی ډیر زیات ډیولپ شو.
د ترګریزي جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلی سیمو د خلکو ژوند د جواک پر ریاست کې د حقوقي د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولي. له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو. هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي په خواني حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی.
او کتابه احتجاج جو کو نتا قانونی کاروائی به دی سی آر تحت کې د له استبې جلسې ته نه پریخودي استابس سی سی افس نه پریخودو نو د ټول نغټ کې دا خو په دې کې د سیاسي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړې شوې ده او څوکم نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په قبایلی سیمو کې د شوزو د حکومت په اړه تل سړیو شغ راپورته کولې. کله 2012 کال راځي د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي شجې هم فعال شوي او دوی د تکړه قبایلی خوندو په نوم یو شبکې یا نتورک جوړ کړ. د دې شبکې مشر ناهید افریدی وایي داسي تصور نه وکړي چې یو وخت به داسي راځي چې د فاټا شجې به د خپل حکومت لپاره شغ پورته کوي.
موږ په 2012 کې دا نتورک جوړ کو او دا خزو غږ شروع شو دي. د مسلو کې ما وې چې جرګه په لږل چې موږ له وکا جرګې اینه مخکې تصور هم دارې دره سړو ادي له ما د جرګې نوم په دی ور کړی چې جرګه ختم کوي شي سلام مشورې کول شي خپل غږ به ضرور کوي. په دې مسلو کې نو دې له مخکې دا تصور نو او دا ته بیان رور راځي لګیا دي او ډېر خزي چې کوم نو سپدې کې شامل دي.
د قبایلی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیر بیا نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې صفا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري. په سویلی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو په ضد د راهنجات عملیات د دې سیمې شاوخوا اتلکه خلک به کور کړل. د دوه قبایلانو د بیا لیږلو او ځای پر ځای کولو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر د پرمختیاي چارو ادارې د تیرو شپږو کلونو پر مهال پر بیلابیلو پرمختیاي منصوبو کار کړی او پر ځینو روان دي. د مشال اډیو خبريال سلاب مسعود د سویلی وزیرستان د پولیټیکل نظامی د مرستيال پولیټیکل افیسر محمد شیب سره مرکه کړي او په لمړي سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د پرمختیاي چارو ادارې د مسعود په سیمو کې پر کوم منصوبو کار کړی یا پر روان دي. نو موري په جواب کې وایي
سروکی کې او بلدا سب ډیویژن کې چکم دار میسور ایریا دا میسور چکل ر دې نه وتی وو بیا اوس واپس راځي. نو په هغه واپس شوی علاقو کې یو سل او نه ګرانټونه یا سکیمونه دلته کې شوی دي. په دې کې دریاویا سکیمونه دا مکمل شوی دي چې دا غنه خلک مستفید کیږي او باقی چې سمر دي په هغه باندې کار روان دي.
دا ترقیاتی چارې په کومو کومو شوبوکشه شوی دي.
دا ترقیاتی کارونه چې سمر دي په دې کې روډونه شامل دي. په روډ باندې کار کو یو علاقې ته د شنګل روډ ضرورت دی هغه ورته کیږي او کو د پوخ روډ ضرورت دی هغه هم ورته کیږدل شي. بیا د دین علاوه تعلیم په میدان کې کوم ځای کې بلډینګ نشته دی بلډینګ ورته جوړ شوی دی. کو هغه یو کمره ده کو دوه کمرې دي کو چار دیواری ده د پرنسپل دفتر دی د سټاف د لپاره کمرې دي دغه ورته جوړ شوی دی. دین علاوه زراعتو کې ایریګیشن چینل دي هغه ورته جوړی چې د کوم خلکو زمکه بیر آباد دي او هغه کې فصل پکې کیدل شي. خو د قوم یا د خلکو دومره وس نشته چې پاغه باندې خرچو کی او هغه د آباد او د کاشت لپاره جوړی کی نو دا غیره لپاره دی چې کم دی لینڈ ریکلیمیشن ورته وای چې پاغي کی دې زمکه باندې ټریکټر او هر څه وګرځي او هغه د کاش قابل جوړ کی دای پکې کړی دی. د دې نه علاوه تمیدارو د لپاره دی باقاعده ټریننګ منعقد کړی دی په مختلفو ځایونو په مختلفو علاقو کې د خلکو ته بیج ور کړی دی سره ور کړی دی چې دا خلک په دې قابل او دې جوګ شي چې په خپل پټو کې او په خپل زمکو کې څه وکړي او دا غینه استفاده حاصل لګي.
دا غا کابلون ته د چلو د اوبو ها څه انتظامات شوی دی
کودلته کې مونږ د علاقو وګورو نو دا داسې ده چې په دې کې د اوبو لیول ډیر زیات لاندې دی. هغه د هر یو کور د هر یو خاندان د هر یو قبیله د وس کار نه ځکه چې په دې باندې خرچه ډیره زیاته راځي. نو د دې لپاره دی ټیوبولونه جوړ کړی دي. بیا د هغه ټیوبولونه چې کله جوړ شوی دي نو د هغې نه پس دی هر یو کور ته یا هر محلې ته هر علاقې ته نلکې رسولی دي او دغه رنګ دغه خلک دغه اوبو نه مستفید کیږي. په دا انداز چې کم دی داسې ټول 15 ټیوبولونه جوړ شوي دي.
هغه سیمه چرته چې قبالیون یا بیرته لېږدول شوي نه دي آیا د قبالیانو دپاره به دغه اداره هلته هم په دغې رنګ کارونه جاری وساتي
چې کومه خلک واپس علاقو ته ځي کومه علاقې کلاویږي ورسره هم دا اداره هم ځي او دی خپل دغه ګوري چې خلکو ته د څه ضرورت دی نو د هغه ضرورت مطابق دی خپل پیکیجونه جوړوي او هغه بیا خپل مخکې پاټا سیکرټریټ هلته کیلیږي او د هلته نه منظوریږي هلته نه چې واپس راشي نو دی پې کار شروع کوي. نو امید داری چې څومره علاقې کلاویږي نو هغه رنګ دی ورپسې ځان رسوي او زر تر زره دی خپل کارونه شروع کوي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس د افغانستان پر لور. د افغانستان د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او ولستل د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي. دا غوښتنې تېر ورځ په یاد ولسوالۍ کې په یو غونډه کې وسوې چې په اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تی روسو کالوي په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشرانه دولت سره د اړیکو درلودلو په تور وژل خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات تر سره شي سو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو لګواخونو وژغورل شي.
نوم می شاه محمود دی د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکو یم. د مرکزی حکومت نه موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه او عملیات دی وشي ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
حکومت ولا عدد مينو دي او مرکزی دولت نه غوښتنه جدي دا دی چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي چونکې دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي هغه ځایونه دي چې کم سړی ساحه کې پروت دی هغه ساحه ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزی حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په واند کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولسته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرې شي. د وانت اوسیدونکو وای له دې وړاندې هم څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنې کړي خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تشکیلي عملیات اړتیا شته دی په دې موضوع کې خلوجو خپل تصمیم لري او زموږ غوښتنه دا ده چې خلوجو خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه ده چې د نورستان د شف لپاره د وزارت مالیه لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت وایګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ ماڼوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاوند کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا یو ویش کیلو هرتا او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرتا اوریدلی شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنیمه بجې سوې د مهم خبرونو د لنډې زوري دوه تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د سیړو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نو مړ تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د پر کورنۍ لګیدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه کڅوک پر دوی لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګري ضد څانګه وایي دوی د سګیا پلس سره نږدې په یو کور کې موجود وسلوالو سره نښته وکړه چې په ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای ووژل او د درو څخه تر څلور په شپه کې وتښتېدل. پولیس زیاتوي د وسلوالو تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره و. په پاکستان کې د روان بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تیر ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 188 کسان ژوبل شوي هم دي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګري شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلي کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اندېښنه لري که القاعده له پامه وغورځول سي او دوامدار فشار ورباندې رانسي دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعال سي او د خپلو وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباغ کې دوربند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي کافکاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودروي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکسي عملیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي ژا وکړ چې له هېواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دي زیاتې سي. دا مهم خبرونو لنډیز مواوري دي او تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیوا د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستې دي. راځي چې ورته غوښو.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په 13 ورځو کې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه چې پکې د ملک د قومي او داخلي سلامتۍ په چارو خبرې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې د بیکوره شو خلکو مسله د ترهګرۍ سره تړلې شوې ده. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلکو خپلې سیمې پریښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. خو اوس په قبایلي سیمو کې تر ډېره حده د امنیت وضع ښه شوې ده. نو ضرورت د دې خبرې ده چې په ارزی توګه بې کوره شوي د خلکو د واپسۍ عمل د تیز کړی شي. د سره سره په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونه هم زر تر زر وکړی شي. ورسپانه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د خاتمې خبره ده نو دې لړکې ډېر څه کولو ته ضرورت دی. حکومت له پکار دي چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وشي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د امن راتللو وروسته د ټولو ضروري کار د بیکوره شوي خلکو واپس خپلو سیمو ته لیږل، د هغوی ودانۍ جوړول، د کار روزګار بندوبست ورلکول او په فاټا کې رایج نظام کې اصلاحات کول دي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره جرګه جوړول یو ښه ګام دی، خو ښه به دا وي چې دا شان جرګې دې د فاټا په هره سیمه کې وکړې شي چې د اصلاحاتو عمل په غیر د ځنډ نه زر تر زره سرته ورسي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ د تیری ایوي لسیز راهسې د یو ناسور شکل اختیار کړی دی او وسلوالو چې په څه ډول د اولس ځان او مال او د ملک امنیت ته زیان رسولی دی. نو د وخت تقاضا خو همدا ده چې دغه مجرمانو ته د هیڅ قسمه رعایت ور نه کړی شي او پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه لیکي چې یو تن د نورو خلکو د حقونو خیال نه ساتي او سنگین جرم کوي نو ورته دې په فوري توګه عبرتناکه سزا ورکړی شي. ورسپانه لیکي زمنګ عدالتونه دا اصول په نظر کې وساتي او سنگین جرمونو کې ککړ مجرمانو ته فوري او سخت سزاګانې ورکړي نو د معاشري نه ډېر زر د بدمنۍ خاتمه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبري اجانس په خپل یو ریپورت کې لیکي چې د وروستیو بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر خلکو د مرګ ژوبل اړولې او اندېښنه ده چې په ځینو سیمو کې د مرګ ژوبل دغه شمیره زیاته سي. په خو افارم پالیسی مجله کې په غربي رسنیو کې د افغان میرمنو خلاف د تشدد خبرونه راځي، خو د هغې په نسبت چې په دغه هیواد کې ښځې څومره بریاوې ترلاسه کوي هغومره خبرونه نه خپرول کیږي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې ریپورت کې راغلی چې د کشمیر په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولې ده. یادې خبري ایجنسۍ ته په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د راز په کوهستان ضلع کې د غرونو خوېدو له وجې ګڼ شمیر کسان غیر پاتې دي او د مرستو په انتظار دي. دا ریپورت لیکي چې په کشمیر کې هم د غرونو د خوېدو له وجې یو شمیر بهرني سیلانیان غیر شوی دي. په پاکستان کې زیاتره کورونا کچوي چې په بارانونو کې اکثر غورځيږي. په تیرو سو کلونو کې بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په سلګونو خلک وجل دي. د دې نوړاندې هم په روان کال کې بارانونو یو اتیا کسان ووجل او خواوشا درې لکه یې متاثر کړي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې لبد مرغه مغربي میډیا زیاتره په افغانستان کې د خزو پر ضد د تشدد خبرونه را اخلي، خو هغه ګڼ شمیر افغان میرمنې چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې یې کامیابیانې ترلاسه کړي د هغوی خبرونه ډیر کم مخې ته راځي او دا راز د بریالي خزو حوصله افزایی نه کیږي. په برلن کې د خزو د واکمنولو په اړه یو غونډې ته د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ویل مغربي رسنۍ افغان میرمنې کمزورې او بې وسه ګڼي، خو ما مخکې هم ویلي او یو وار یې بیا وایم چې افغان میرمنې تکړه دي، واک لري او د هر ډول زیاتی خلاف د غږ پورته کولو توان لري. نوموړی په دغه موقعه ویل چې موجوده افغان حکومت خزو ته په واک کې برخه ورکړي او د هغوی د حقونو د تحفظ لپاره یې یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. د خزو د تعلیم او صحت حالات ډیر ښه شوی دي او د خزو د ژوند د ودې لپاره په قوانینو کې د بدلون سلسله هم روانه ده چې په نتیجه کې به یې خزې د ملکیت حق ولري او د بانکونو نه بعد د قرضې اخیستلو جوګه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په ناګورنو قرباغ کې د آذربایجان او ارمینیا ملاتړلرونکو بیلتون غوښتونکو پرون وویل چې اوربان ټینګ شوی دی. ناګورنو قرباغ له آذربایجان سره تر جګړې وروسته چې له 1988 تر 1994 کال دوام وکړ خپلواکي اعلان کړه. په دې جګړه کې تر ډیر زر زیات انسانان ووژل شول. که څه هم په ناګورنو قرباغ کې آذریان او ارمینیان اوسي، خو د آذربایجان او ارمینیا پوځونه وخت نا وخت د دې سیمې پر سر نشته کوي. په دې اړه وروستي معلومات د فرشته جلال زی پر راپور کې واوري.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوړخیزي موافقې پر اساس د ارمنی او آذری پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړی کرشه پوځي عملیات درول شوې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پښتنې ته ورغلی وو، په ناګورنو کرباغ کې د جګړې په ډګر کې یو ورخیز اوربند هم اعلان کړ.
دی
وای زه یو ور بیا وایم چې آذربایجان لخپل لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یو شرط، او هغه دا چې دشمن هم باید د آذربایجان له دې کار ناوړه استفاده ونه کړي، هغوی هم باید اور بند کړي، په خپل مورچو کې پاتې شي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپل خاور جنگیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو ژغ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو کرباغ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ ورستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پر نوویل چې پوځي نشته د هیڅ بحران حل نسی موندلای. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وای ما د روسیې د بارنوی چار له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. څه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیه به د دریمګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کرباخ کې حالت نورمال سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر آذربایجان او ارمنستان ژغ کړی چې اور بند کړي او د ملکی وګړو امنیت ته دی پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاناما سند په نوم د پټ معلومات تر خپرېدو وروسته کې وی خواته په نړۍ کې د دوغ ریپورتونو په لټنې شروع شوې دي. نو بل خوا په دوغ ریپورتونو کې د ذکر سوو شخصیتونو خبرګون هم مخې ته راغلي دي. د دې خبرګون په اړه روټس خبري اژانس یو مقاله خبره کړې چې مليحه مرزاده درته وروي.
رويټرز خبري اژانس لیکي د بیلابلو هوادونو انتظامیو د نړۍ د شتمنو او ځواکلرونکو کسانو د فعالیتونو په اړه تر هغه وروسته پلټنې شروع کړې دي چې په پاناما کې د قانوني چارو یوې ادارې هغه پټ اسناد خپاره کړې دي چې پکې د مالدارو کسانو د ممکنه درغلو په اړه معلومات څرګند شوي دي. د پاناما اسنادو په نوم کاغذونه د لوړپوړو سیاستوالانو او ولسی شخصیتونو پر هغو مالی معاملو رڼا اچوي چې د خپلو فعالیتونو لپاره د کمپنو او مالی ادارو استعمال کوي. په دغو کاغذونو کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نږدې ملګري، د چین مشرانو خپلوان، بریتانیا، آیسلند، پاکستان او د یوکرین حکومتي مشرانو نمونه راغلي دي. د نړۍ مهمو شخصیتونو او مالی ادارو د 100 ملیونو زیاتو پټو کاغذونو پر خپرېدو خبرګون ښودلې دي او د درغلو تورونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د آی سی آی جی په نوم تحقیقاتي خبریالۍ نړیوالې ادارې او نورو رسنیزو ادارو د دغو رپورټونو بیا کتنه کړې ده. د رپورټونو وروسته چین په هیواد کې د نننه د معاملې کوریج لپاره سرکاري میډیا ته رسائی محدود کړي او د غربي معلوماتو ورکولو طریقې کار یا د رپورټینګ په غندنه کولو سره دا د سیاسي او حکومتي مشرانو په وړاندې د تعصب یو حساب بللې ده. فرانس، آسترالیا، نیوزیلند، آسٹریا، سویډن او نیدرلند له هغو هیوادونو دي چې پلټنې کړې دي. د امریکا په ګډون ځینو نورو هیوادونو ویلي دي چې معاملې ته ګوري. په پاناما کې د موساک فرانسیکا په نوم لا فرم یا د قانوني چارو ادارې لچا چې دا کاغذونه پټ شوی دي، په نړۍ کې لدوانیم لکو زیاتې کمپنۍ جوړې کړې دي او وایي چې هیڅ ناقانونه کار یې نه دی کړی. دغه اداره د نجی معلوماتو د حفاظت خلاف ځان د یو کمپین ښکار بولی او داوه کوي چې د میډیا رپورټونه د دوی د کاروبار نوعیت ناسم بیانوي. په عین حال کې کریډیټ سویس او ایچ ایس بی سی دوه لویو بانکونو د نهې په ورځ هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د تپلو کاتو لرونکو یا ګاکانو مرسته کوله چې هغوی څرنګه له ټیکسونو ورکولو بچ کړي. دواړو بانکونو په دې وروستو کلونو کې د دولت نظم او د بانکونو فعالیتونو په سر امریکایي انتظامیې ته لوی جرمانې ورکړي دي. په رپورټونو کې د چین ولسمشر شی جنګ پینګ کورنۍ او نورو ځواکلرونکو چینایي مشرانو نمونه له هغو نړیوالو کمپنو سره تړلې ښودل شوي دي چې په اسنادو کې څرګند شوي دي. د چین حکومت لا په رسمي ډول د دغو تورونو په جواب کې څه نه دي ویلي.
سمو شغله مشال رادیو خاوري او وس زو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانی وای کال قاعده ډله په دغه هیواد کې په پر لپسې توګه تر فشار لاندې وننیول سينو یاد ډله به یو ځل بیا وده وکړي. دا خبر په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند تیر ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نو موړ همدارنګ هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر دریمه برخه خاوره کنټرول لري. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسلواله ډله بلل کېږي، خو ترڅنګ یو شمیر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند د سیشن په پروسه په کابل کې خبري اعلان تو ویل چې القاعده ډله که په دوامدار توګه تر فشار لاندې وننیول سي، نو یو اربیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. د وی هغه څه چې موږ یې پاره اندېښنه لرو دا دی چې که له دوی څخه نظر وړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامدار توګه فشار را نوړل سي، نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو اربیا راوټو کیږي او د خپل شمیر په تناسب بل لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي کڅه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمیر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمیر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څنګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د شغلي کلفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړې چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلفلند په خپل خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دا رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري. دی وایي ما په وار وار په رسنۍ کې اورېدلي چې د هېواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلای سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټر سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعاله کېږي، نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږد مهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 سوه شپېته پنځل زرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
او سم ساس پام د میرمن په اړه د ځنګړي ونې خبرونه تاند هلی پر لور راګرځوم. د نن په تاند هلی خبرونه کې د پښتو د لیکوال او شاعر زیتون بانو سره د هغې پر ژوند او کار خبرې کوو. د زیتون بانو تر اوسه یو شمیر کتابونه چاپ شوي دي چې په کې افسانې د رادیو او ټي وي ډرامې هم شامل دي. له دې سره سره په پېښور کې د ښځو د ایمیلې حال هم په نننی پروګرام کې شامل دي. د دې خبرونې جوړونکي فرخنده اسد نورازی د تاسو او دا هم تاند هلی
پوتان دی هلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري زیتون بانو سره د هغې په کار خبرې کوو.
زما قلم چې چیلنج
راوړشه او په پېښور کې د خزو د وی ملي حال هم درکو.
بیسیک مقصد دالی چې کوم دنیا دا اغه ته دا خودل دي چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی. دلته امن ډیر زیات خلک خوخی.
د پښتو نامتو لیکوالې زیتون بانو ته څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این ویمن په یوه غونډه کې د پښتو ادب د لومړۍ مېرمنې یا خاتون اعزاز ورکړل شو. د زیتون بانو تر اوسه 14 کتابونه چاپ شوي دي چې پکې 3 د پښتو افسانې او یو کتاب د رادیو او ټي وي لپاره د لیکل شوو ډرامو مجموعه ده او د منجله په نوم یو د شاعرۍ کتاب هم لري. زیتون بانو د پېښور سره نږدې د یو کلی سپینې وړې اوسیدونکې ده. غوای په هغه وخت کې چې د جنکو سکولونه د نشټ برابر وو او په جنکو تعلیم کول هم دومره عام نه وو، خو دې له تعلیم سره ډیره مینه لرله او ځکه یې هم سکول ته تګ پرې نه خوت. خبر ہے یو ته د خونه د سټټ طریقې له ګارمن راکړی راځي کړی یو د درېم تاسو درېم کې وو د تاسو بیا د ناجوړه شو یا د دې څخه د روان څخه کېده چې یو د دې لا چې نه خلاق نه ټولو د دې نه جوړ شي دا چلو یا د ډاکټر لوود د مستمن کولی چې د دې څخه یو ډاکټر شوی هغه هم شه زیتون بانو وای د سکول د وخت نه د لیکلو سره مینه وا د ټول لومړی یو نظم لیکلی وو
د اسلامي کالج کې چې موږ اوسېدو هغه زمانه کې د دلګرنیا سره د لا ټول د ټول هغه او د انریس کالج د رایټور یو فارمیا چې ټول غالبا ټول خړو دار کلر پټون او شین گرین زربونه 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 د راکوټ نه دی دا نو د دې خخه ستو د چوکې په لاس کې ام ساتي ودې لاس کې او په تاول را تاول په موږ ما نه دی ویل انا زم دا چې گرین څه نیمه زما دا چې د درې جامې دی او د تاسو په وګ باندې صدر وی او دا نه زم دا څه څلورم چې راځي په خبره د تکوم کنه ما بیا په دا چې زما په ځای کې بیا ونځه مولې دې هغه نه زړه چې ټول دې کوښښونه نه دا خلک او هغه جامع د خمدا جامع او نو دې فخر کو نو ما لازم دې 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 دا خمدا جامع جامع نه او څه څه دا سر سر کفر جامع او څه په دې نو کول دې چولې او دا څه دا کوښښونه څه خبرې په مستغه ول کوم کلین شی دې څه یې بدل ستل ځان نه ما نه دې کړو دا یا باندې کله څه شو دې کړی خو ما به بدل نه مو باندې شي نه چا کول ما ځان له شي نه نه خو کړی یو شي بخاري او یو شهناز خلیله او یو نیمه روزی خانم او بل نیمه شغلنه نو بس دې ما مختلف شی لیل اخبار نو تا او رساله کا او ځانه کې دا رساله چې کوم ځخ د خبره کوم دې زمانه کې کافی تخصو رساله دې نه وته جندو ننګیالیو بدل څه نور پښتون دا نور دې دا څه دا جمهور اسلام کې ما پښتون چاپی دا اباسین کراچی کې هم پښتون چاپی دا اره ته ماشینې کې خو بیا ما په خود نوم لیدل
زیتون بانو وای دا پنهام جماعت کې وای چې لومړی افسانه د غړې پنوم چاپ شو هغه وای د لیکلو سره ډیره امینه لرله او نه غوښتل چې د مور پلاړ د وینا باوجود لیکل پریکتی
زما قلم چې له چیو غوښته یا اونځرې یا پټ پنه لیکل خو دې خدای چې لیکل نو ځکه نه چې ما لار نه نه لاندې کول غوښته چې یې ما لري دې دا د ډاکټر جوړو وای دا څه پته نه کله باندې څه شو یو ډیر څنګه زنام دی ما چې په کان دي خو برخه کې کله راځي چې دا دی چې اره کې دا ورو ډیر څنګه د ګړای په نوم باندې چې په شګې ارسته ما راځي نامه انتقام کې خدا
زیتون بانو وای په 1909 سال وختم کال کې په ریډیو کې په ډرامو کې کار پیل کړ په هغه وخت کې ډیرو کم خوځو په ریډیو او یا ټلویزیون کې کار کولو
زده ریډیو پاکستان کې ای 1 ارتست و زیات ډرامه وزره خدای سمندر خان سمندر کې امیل ته سکرپټ رائټر سپیډ او هغه وزي کړی ریمانی افسان دا ډرامي وای بیا زما خطاب راغلی او دا اون سمندر سي سمندر خان سمندر دی دا هغه جواب ورکول چې په هغه چې دا سنل دا وتی هیرو چې ودا خو دا هیرین چې ودا خو دا هیرو نو ښاری نو ما په سنن کاس کې ویل تا یو کوم په وسو دی ویل دی تا له ما او ما ته دي چې څه دی دا ولکه رومانټیک ډرامي وځي تی دا دغه جدل علي بم یا سره خو چې خطاب پکې ول زما ته خامہ خو او زما دی ولی شنو دا شی دی څه کو زما دی ولی څه دی په سی یو څه نه او څه څه باندې مشهور ولا دی اته اته جنت او ته ول کی او نو دا دی مثلا زرا کې او چې سم دی مسجد چې دی کول او مخې ته څه دی کول ا یو شیت وی په فزیکس لیبرټری کې په سلام کالج کې او بیا موږ ته نیم کې نه ورکول او الکانو دا هم په ټکول نه کول او وغيرها بیا د بی سی اونر یو کړو بیا ریډیو کې د انجینرینګ د انجینرانو ضرورت او اپلای کړو انجینرو کول شو بیا د خو وی انجینر نه فاضل خانه وی پوسټونه او غړو پوسټونه او څه خل کوشش کوي نو دا دی الحمدلله شکر فخر کوم په دې خبره زو چې دا دی نو له ستاسو سپور سیټو دین زیات ایجوکیشن دین زیات ادب سره دا دوه کسات ازما بل اسسټنټ سټیشن ډایریکټر لیډر پاکستان کور شیخ کراچی ته مجلس شي او خدمت مجلس شي زما زما تریاجو پوری څه نو ماته یالي
زیتون بانو وای د دې واده هم د یو لیکوال تاج سید سره شوې ده او مور پلار د واده لپاره نه ده مجبور کړی.
دا واده قسمت دې چاچا تلیکلی نو جواب لیکل تاج سید سره نو هغه د سې په اړه د سلور رشتي راغلي او کار ما ته دې ما د کوم دې د دنګي
زیتون بانو وای خاوند یې په 2002 کال کې وفات شو، سلور بچی دی. هغه وای د دې خاوند تاج سید د دې ادبی ملګری هم وو. اوس هم راځو دې رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې په تیرونۍ کې د ښځو لپاره درې ورځنۍ د هنري هوا په نوم یوه میله جوړه کړې وه. په دغه میله کې د ښځو د لاسو جوړ کړل شوي شیان د نندارې لپاره ایښودل شوي وو چې په کې د ټولې صوبې نه ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د سیلګرۍ د محکمې ویاند زاره عالم وایي دغه میله یې د ښځو لپاره جوړه کړې ده چې په کې نه یوازې د ښځو د لاسو جوړ کړل شوي شیان نندارې ته ایښودل شوي دي، بلکې مختلف خوراکونه او د موسیقۍ بندوبست پکې اهم شوی وو.
سی کیپ ایونٹ کړي وی هنره هوا پنوم او د پیښور د خزو د پاره دی خزو طرف نه دی کی اورګنایزر زم خزی دی منیجمنت هم خزو کړي او چې کوم پارټیسیپنټ دی اغم خزی دی او چې کوم وزیټرز هم دی اغه ایکسکلوسیو فلی خزی دی. د دې بیسیک مقصد دا دی چې کوم دنیا دا اغه ته دا خودل دی چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی، دلته امن ډیر زیات خلک خوخی او داسي ریکریشنل اکټیویټیز پکار دی. او دویم دا چې کوم زمګو کوم خواتین کور کی دی او کوم ورکوټ سکل باندې کار کوي او جابز کوي او سکلز دی ورلا نو دی غوی سکلز مونږه چې کوم بهر دنیا دا غوی دا پاره ایکسپورټ کوو چې غوی ګوري او غوی دا غټ مارکیټ ملاوشي.
په دغه میله کې فیشن شو هم وشوه چې پکې روایتي جامې او کالي هم وښودل شول. د میلې یوه ګډونواله سمیه وایي د ښځو لپاره داسې پروګرامونه ډېر کم وي.
ډېر خوشحاله یو چې دا داسې پروګرام شوی دی. دې کې موږ غواړو چې دا داسې پروګرامونه بیا بیا وشي، ځکه چې دې کې یو سړی هم نشته او نه ورته د راتلو اجازت شته. موږ په واړه م راوستي دي، خویندې م راغلي دي، ملګري م راغلي دي. ډېر زیات هم انجوی کړ دا پروګرام. موږ ټوریزم ډیپارټمنټ نه ډېر زیات خوشحاله یو چې موږ لپاره داسې پروګرام کړی دی. موږ غواړو چې داسې پروګرامونه بیا بیا وشي، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې ښځو ته د بار د وتو اجازه ډېر کم وی او داسې موقع بیا بیا نه ملاویږي. ارسم واغشتل خوراکونه موکړل.
دغه میله د پېښور په حیات آباد سیمه کې وشوه چې پکې جنکو زده کوونکو انځورګري، نکریز لګول او په ګڼو نورو خوندورو کارونو کې برخه واخیسته. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.